په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعته خبری مجلده. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. نن د سیشن به ورځ ده د وژي اسمبلی 28 د سپتمبر ولسمه. د نیم ساعته خبری مجله په خبرونو پیلوو. فرانسوی چارواکی افغانی تکواندو کاری مرضیه حمیدی ته د وژنې د ګواښونو په اړه څېړنه کوي. د پلازمینې پاریس سارنوالانو پرون ویل چې د آنلاین کرکې د متخصصانو یوې ډلې په دې اړه څېړنې پیل کړي دي. مرضیه حمیدی چې په 2018 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته فرانسې ته کډواله سوې ادعا کوي چې په آنلاین پلاتفارمونو کې په مرګ، تجاوز او نورو ځورونو ګواښل سوې ده. هغه فرانس پرس خبری اجنس ته په یو بیان کې ویلي دا غواړي هغه کسان چې دیته دا ګواښونه کوي و پیژندل سي او محاکمه سي. د حمیدی مدافع وکیل ویلي چې پولیسو تر نامعلومه مودې پورې د دې افغان تکواندو کاری لپاره امنیتي تدابیر زیات کړي. منیجه حمیدی غوښتل د پاریس اولمپیک په لوب کې د افغانستان په استازیتوب ګډون وکړي خو په خپل وزن کې بریالی نه سو او له هغه وخت تر اوسه دیته په ټولنیزو رسنیو کې پاملرنه زیاته سوې. د هوا پیژندنې اداره د نن ورځې په اوږدو کې د افغانستان په نهو ولایتونو کې د سختو بارانونو او احتمالي سیلابونو په اړه خبرداری ورکوي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت پر خپل ایکس پاڼه د هوا پیژندنې ادارې یو بیان خپور کړی چې وایي نن سه‌شنبه په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، پروان، تخار او بغلان ولایتونو کې د 15 او 1.5 میلی مترو ترمنځ د بارانونو تالندې برېښنا اټکل کیږي. د بیان له مخې د سالنګونو په ګډون د افغانستان په لویدیځو، جنوبي او مرکزي سیمو کې د نسبتا تیز باد چې سرعت به یې په ساعت کې د 500 او 1 کیلومترو ترمنځ وي او ورسره خاورو او دوړو امکان هم شته. په پام کې ده د افغانستان او جنوبي افریقا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د یو ورځنیو لوبو لړۍ سبا پیل سي. په دې لوبلړۍ کې چې کوربه افغانستان دی د دوړو لوبډلو ترمنځ درې یو ورځنۍ لوبې پلان سوي دي. لومړۍ لوبه سبا د متحده عرب اماراتو د شارجې په لوبغالي کې د کابل پر وخت مازیګر پر 4:30 بجو په پام کې ده. دویمه لوبه به د جمعې پر ورځ او درېمه لوبه د یکشنبې پر ورځ ترسره سي. دا د افغانستان او جنوبي افریقا د ځواکمنې لوبډلې ترمنځ لومړنۍ دوړخیزه لوبلړۍ ده. د ایران نوی ولسمشر مسعود پزشکیان وی لکه چې د جولای میاشتې په پای کې د ولسمشر په توګه کار پیل کړي روسیې ته هیڅ راز وسلې نه دي ورکول سوي. د شغلي پزشکیان له خبرو داسې ښکاري دی چې غواړي له متحده ایالاتونو سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه د مستقیمو خبرو ور پرانیستی پرېږدي. خو نشپېته کلن پزشکیان چې ځینې څارونکي د نسبتا معتدل ولسمشر په سترګو ورته ګوري په عین حال کې د ایران پر دولتي ټلویزیون د خبرو پر مهال د بالستیک توغندیو د پروګرام په اړه د تهران پر پخواني سخت دریز ټینګار وکړ او ویې ویل چې هیواد به یې د دې پروګرام د محدودولو په هدف د لویدیځ له بندیزونو سره سره له دې پروګرام څخه هیڅکله په شان نه سي. پزشکیان دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په ایران کې دننه او د سیمې په کچه د منځني ختیځ حالات خورا ډیر کړکی چندی. تکل سوی د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن سه‌شنبه مصر ته ولاړ سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه په یو اعلامیه کې ویلي بلینکن به له مصري چارواکو سره په غزه کې د اوربند ټینګښت او د پاتې یرغمل سویو د خلاصون لپاره د موافقې پر هڅو خبرې وکړي. دا سفر داسې وخت کې لري چې فلسطیني چارواکو ویلي پرون هم پر غزه تړنګه د اسرائیل په هوایي حملو کې د 15 او 4 ماشومانو په ګډون 14 کسان ووژل سول. د امریکا د متحده ایالاتونو او مصر ترڅنګ قطر هم له میاشتو راهیسې په غزه کې د اوربند ټینګښت او د یرغمل سویو د خلاصون لپاره پر یو موافقه د صلح کېدو د هڅو منځګړیتوب کوي. د بې سرحده ډاکټرانو ټولنې ایم ایس ایف په روسیه کې خپل فعالیت وځنډاوه. د ټولنې چې مرکز یې په سویس کې دی پرون په یو بیان کې ویلي چې په روسیه کې خپل فعالیت په ډېر خواشنۍ سره پای ته رسوي. د ایم ایس ایف د روسیې د څانګې مشر ویلي چې د دوی فعالیت د خپلواکۍ، بې پرېتوب او اخلاقو پر اصولو ولاړ دی او خلکو ته د هغوی د اړتیاو پر اساس خدمات وړاندې کوي. ایم ایس ایف له 1992 میلادي کال راهیسې په روسیه کې فعالیت کاوه خو دا ټولنه وایي په تېر اګست میاشت کې د عدلیې وزارت لخوا په یوه مکتوب کې ورته وویل سول چې د دې مؤسسې نوم د غیر حکومتي ادارو له نوملړ څخه ایستل سوی. خبرونه مو د سهار د 15 بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. ورزو د دې نیم ساعته خبری مجلې د خبری راپورونو برخه ده. طالبانو د ماشومانو د ګوزن د ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین د ځنډېدو اړون راپورونه رد کړل. متخصصان څه وایي؟
که د عامې روغتیا وزارت دخیل واوسي نو په پروګرام به ښه تاثیر دا وي چې هلته محلي چارواکي به ورسره همکاره وي تر څو پروګرام ښه تطبیق کړل شي.
په افغانستان کې د پولیو ضد واکسین د ځنډېدو راپور د کندهار د اوسیدونکو اندېښنې پارولي.
ډېر مې چې نور دا ایله مې چې اولادونه یې مایوبه نه شي، اولادونه یې به بدبختۍ ته مخامخ نه شي. موږ غواړو چې موږ مینان ته ښه توګه په ښه صحت ژوند وکړي.
خوس کې د ملګرو ملتونو په مرسته سلګونو کورنیو ته د چاک پاکو اوبو زمینه برابر شوه.
درې وره ټریننګونه ویر کړل شول د صحت په برخه کې. اوس ان شاء الله الحمدلله زموږ په ځوان کې پورا فورا په سلو کې اتیا نوی فیصد بدلون راغله.
د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې نرګس محمدي چې په ایران کې په بند کې ده د جنسیتي اپارټایډ پر ضد د اقداماتو لپاره غږ کړی. دا خبري مجله نیم ساعت دوام کوي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلاست. اوس ورزو د خبرونې د راپورونو برخې ته. طالبانو د ماشومانو د ګذرن د ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین د ځنډېدو اړوند راپورونه رد کړل. پرون ګڼو رسنیو د ملګرو ملتونو د سرچینو په حواله راپور ورکړ چې طالبانو په کورونو کې د پولیو د واکسین پر تطبیق بندیز لګولی او پر ځای په جماعتونو کې ماشومانو ته د واکسین د ورکولو سپارښتنه کړې ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت هغه راپورونه چې ګنې په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ یا پولیو پر ضد واکسین ځنډېدلی دی رد کړل. د دې وزارت ویان شرافت زمان پرون رسنیو ته په یوه استول شوي بیان کې ویلي دي چې ځینو رسنیو په دې اړه ناسم معلومات خپره کړي دي. په بیان کې راغلي دي چې د پولیو پر واکسین د بندیز یا د واکسین د ممنوعیت اړوند رسمن هیڅ نشته. بیان زیاتوي چې د عامې روغتیا وزارت هڅه کوي د پولیو واکسین په داسې مشروع او تخنیکي لارو چارو تطبیق کړي چې د ټولنې لپاره ګټه ولري. پرون له دې مخکې اسوشیټډ پرس خبري اژانس د روغتیا د نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او د یو چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی یاد شوی راپور ورکړ چې طالبانو اجازه نه ده ورکړې د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین کور په کور تطبیق شي، بلکې د دې چارواکي په وینا طالبانو د کورونو پر ځای په جمعتونو کې د دې کمپاین د تطبیق سپارښتنه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان مخکې ویلي و چې پلان لري په روانه سپتمبر میاشت کې په افغانستان کې د پولیو پر ضد د واکسین یو بل کمپاین پیل کړي. په افغانستان کې د پولیو پر ضد د یونیسف د رسنیو او اړیکو د څانګې پخوانی مشر ډاکټر کمال شاه د پولیو پر ضد د واکسین د تطبیق پر مهال د طالبانو د حکومت د لا زیاتې او اغیزمنې ونډې غوښتنه کوي.
که د عامې روغتیا وزارت دخیل واوسي نو په پروګرام به ښه تاثیر دا وي چې هلته محلي چارواکي به ورسره همکاره وي تر څو پروګرام ښه تطبیق کړل شي. د دې تر څنګ د دې رول په عامه پوهاوي کې هم ډیر مهم دی، ځکه هلته له دولتي راډیوګانو تلویزیونونو کار اخیستل تر څو د خلکو پوهاوی زیات شي، له منبر او له علما کرامو کار اخیستل دام ډیر زیات اړین دي او دا حکومت کولای شي په دې برخه کې بارز رول ولري.
پولیو به علاج ناروغي ده خو د واکسین په وسیله مخنیول کېدای شي. د ډبلیو ایچ او د معلوماتو لمخې سکل په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 1300 ته رسیدلی. په داسې حال کې چې تیر کال دا شمیر یوازې شپږ و. افغانستان او پاکستان تر دې وروستیو پورې د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه و چې د دې ناروغۍ موارد لا هم پکې شته. ډاکټر کمال شاه د غزې په تړانګه کې د جګړې له پیل وروسته په فلسطینی وګړو کې د پولیو د ځینو مواردو موندل کېدو ته د اشاره په ترڅ کې وایي پولیو داسې ناروغي ده چې که د نړۍ په یو هیواد کې هم پاتې وي ټوله نړۍ ګواښلی شي.
په افغانستان کې د پولیو ضد واکسین ځنډېدو د کندهار د اوسیدونکو اندېښنې پارولې دي. روان میلادي کال په ټول افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 1300 ته رسیدلی چې له دې جملې یولس یوازې په کندهار کې دي. خو طالبانو درد کړی چې په افغانستان کې دي د ګوزن ضد واکسین کمپاین ځنډول سوی وي. بلخو روغتیا پالان د پولیو ضد واکسین د ماشومانو لپاره حیاتي بولي او وایي دغه واکسین د فلج یا ګوزن د ناروغۍ پر وړاندې د وقایې اصلي سرچینه ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
ملګرو ملتونو د دوشنبه په ورځ خبر ورکړ چې طالبانو په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ګوزن یا پولیو ضد واکسین کمپاین ځنډولی دی. که هم د طالبانو د عامه روغتیا وزارت د غیدارت کړي، خو په کندهار کې د پولیو پروګرام یو سرچینې ازادي رادیو ته تایید کړي چې طالبان د کور په کور د واکسین د تطبیق مخالفت کوي او له همدې عمله کمپاین ځنډولې دي. د سرچینې په وینا طالبانو ټینګار کړی چې واکسین باید د جماعتونو له لارې تطبیق شي. د کندهار اوسیدونکي د پولیو ضد د واکسین کمپاین د بندېدو سره د دغه وایرس د بیا خپرېدو په اړه اندېښنه لري. عبدالکریم او جانان د کندهار دوه اوسیدونکي وایي د واکسین نشتون د فلج د ناروغي د زیاتېدو خطر لري او په دې اړه جدي اندېښمن دي.
موږ نه یوازې دا چې د دې توقو درلودله چې په افغانستان کې د پولیو غوندې د بدمرغه ناورینونو پر مخ ورکیده لپاره ټول شمول هڅې سی وای، ول په داسې حالت کې دا پولیو پر کمپاین باندې مندز لګول کیږي چې تازه سب څه پیو شمیر لسکونو ته رسیږي.
ماشومان د ژوند په لومړی پړاوونو کې ورڅخه متاثر کیږي او پر هغه باندې عمل کوي چې د ژوند تر پایه پورې دا غران څخه کړیږي چې په هغه کې پاتې شو په خطرناک مرزي.
فرشته چې د کندهار یو بل اوسیدونکي د وای د خپل ماشومان او روغتیا د هغې لپاره لومړیتوب دی او د پولیو واکسین ځنډې دو سخت اندیشمنه کړې ده. فرشته وای دغه ناروغي د ماشومان او راتلونکو لمنځه وړي.
کچیر د واکسین مخه وته رسې موږ مینان بلیر د بشره فالس سراته دا خداس نه جوړي هم نه ده چې اوس بل شي موږ درمان کوي دا سن نه جوړي چې مثال یا تبه یا تخې یا بل نه جوړي په یو بل ډاکټر شخصي ډاکټر ته بوزو دي درمان سي که خدای نه خسر چې دا واکسین وته رسې او مؤمنان د افغانستان مؤمنان به ټول د دې سره سره مخه مخه چې دی به نیم مؤمنان کچیر دی ځوانان سي دی کورنیت نشي تشکیل ولای دی خپل ژوند مخ ته نسی ورلای دی به ما یو بی د بل د چار لاس محتاج وي زه یو مور ما په شان عزت منج نورم دا ایل لری زرمن نورم دا ایل لری چې اولادونه یې مایوب نسی اولادونه یې وبدبختی ته مخامخ نسی موږ غواړو چې موږ مؤمنان په شتوګه په شت صحت ژوند وکړي.
د افغانستان په کچه د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 13 تر رسیدلی او له دې جملې کندهار د 11 پیښو سره تر ټولو زیات اغیزمنه سیمه ده. متخصص ډاکټر عصمت الله حماس وایي د پولیو واکسین د ماشومان لپاره حیاتي دی او د ګوزان د ناروغي د مخنیوي په وړاندې یوازنی وقایوي تدابیر دي.
نو په دغه سیمه کې د واکسینو تطبیق ډیر زیات اړین ده، اته تر اندازې هم زیات اړین ده، ځکه چې دغه واکسین د چې د ګوزان یا د پولیو د ناروغي څخه مخنیوي کوي. خو متاسفانه چې زموږ خلک لا هم سره لدی چې داسې ماشومان په سترګو ویني چې هغه فلج دی د توجه ډیر نه ورته کوي، خپل ماشومان ته وخت په وخت نه واکسین کوي.
د پولیو کنټرول یو نړیواله هڅه ده چې موخه د دې خطرناک ناروغي بشپړ لمنځه وړل دي. کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د پولیو پر کمپاین بندیز به په سیمه کې د دې ناروغي د کنټرول هڅې سخت کړي او د ګوزان د بیا خپرېدو خطر به زیات کړي.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغ سټه نیمه پاچایي ده.
پلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکی ورکړئ او روغ سټی یقیني کړئ.
او سم د سیمې په اړه د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې نرګس محمدی چې پیران کې په بند کې ده د جنسیتي اپارتایډ پر ضد د اقداماتو لپاره ژغ کړي. میرمن محمدی پرون د ماسا امینی د تلین په مناسبت له زندانه په یو پیغام کې له ملګرو ملتونو غوښتي چې په ایران کې له ښځو سره د روان تبعیض او ناوړه چلند د مواردو په اړه خپل چوپتیا ماته کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې نرګس محمدی پرون د سپتمبر په 14مه چې د ماسا امینی له دوهم تلین سره برابر و د نړۍ پر خلکو او نړیوالو مؤسسو غږ وکړ چې په ایران او نورو هغو هیوادونو کې چې توندلاري مذهبي او استبدادي رژیمونه لري د ښځو د ځپلو د مخنیوي لپاره په اقدام لاس پورې کړي. میرمن محمدی چې اوس مهال په بند کې ده په یو پیغام کې چې د نوموړې بنسټ خپور کړی دی ویلي دي چې دوی د ښځې ژوند او ازادۍ د غورځنګ په دوهمه کلیزه له هم دیموکراسۍ، ازادۍ او مساوات ته د رسیدو او د مذهبي استبدادي رژیم د ماتولو لپاره پر خپل هوډ ولاړ دي. د 2020 کال د سپتمبر په 14مه نیټه ورسته لدی چې 22 کلنې کورت تبرې پیغلې مهسا امینی د پوره حجاب د نر آیات په تور د گشت ارشاد د پولیسو په توقیف کې سا ورکړه. په ټول ایران کې د حکومت پر ضد اعتراضي مظاهرې وشوې. په دې مظاهرو کې د ګډونوالو عمده شعار ښځه ژوند او ازادي وو. پخوانی ژورنالیست د بشري حقوقو فعال نرګس محمدي چې د دوه ماشومانو مور ده، له څو کلونو راهیسې د نوبل د جایزې له بلې ګټونکې شیرین عبادی سره د بشري حقوقو د مدافعانو په مرکز کې کار کاوه. له 2013 کال وروسته نوموړې پر حکومت د انتقادونو له کبله بیا بیا زندانی شوه چې تر اوسه هم په بند کې ده. میرمن محمدی په خپل لیک کې چې د تهران له ویرونکو ایوین زندان څخه استولای دی ویلي، په داسې حال کې چې مذهبي استبدادي حکومت له ښځو سره تبعیضي چلند کوي او ځپي، له ملګرو ملتونو غواړي چې خپله چوپتیا پای ته ورسوي او د جنسیتي اپارتایډ په جنایت بللو سره یو اقدام وکړي. متحد ایالاتونو، کاناډا، استرالیا، برتانیا او نوی زیلند هم د مهسا امینی د دوهم تلین په مناسبت په یو ګډ بیان کې ویلي دي چې د ایران د ښځو او نجونو ملاتړ کوي او د بشري حقونو او اساسي ازادیو د ترلاسه کولو لپاره پروانه مبارزه کې د هغوی ترڅنګ ولاړ دي. د ایران نوی ولسمشر مسعود پزشکیان پرون په یو خبري غونډه کې ادعا وکړه چې دای بل خپل صلاحیت څخه کار واخلي او دا خبره به یقیني کړي چې د گشت ارشاد یا امر بالمعروف او نهي عن المنکر پولیس به نور نو خځه نه زوروي. پزشکیان وویل د دې پولیسو دنده دانه ده چې د خځو مقابله وکړي او زیاته یې کړه چې دای د دې پولیسو اقدامات ساري چې خځه ونه زوروي. ورسته لدې چې مهسا امینی پروختون کې سا ورکړه، عیني شاهدانو او د هغې د کورنۍ غړو ادعا وکړه چې نوموړې د گشت ارشاد د پولیسو په توقیف کې وهل شوې او شکنجه شوې وه.
له خبرونو ور اخوا
د ایران د سیستان بلوچستان د انتظامیه قومندانۍ سرپرست په تیر یوه اونۍ کې په دې ولایت کې د نږدې 1500 هغو افغان کډوالو د نیولو خبر ورکړی چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل. د ایران ایرنا خبري ایجنس د علي رضا دلیری له قوله راپور ورکړی چې دغه کسان د لازمو اسنادو پرته ایران ته ورغلي وو. دا هم په دې اړه تفصیل.
سلګون افغان کډوال تیرونی د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې نیول شوې دي. ایرنا خبری ایجنس د یک شنبه په ورځ د سپتمبر 15مه د ایران د سیستان بلوچستان د انتظامی قومندانۍ د سرپرست علي رضا دلیری له قوله راپور ورکړی چې په تیرونی کې 1449 هغه کډوال چې په خبرې د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل نیولې دي. د لری له دغه خبری ایجنس سره په مرکه کې ویلي چې د سیستان بلوچستان پولیسو ته د هغې طرح عملی کول لومړیتوب لري چې له مخې غیر قانوني کډوال باید له دغه هیواده وویستل شي. د هغه په خبره ټول نیول شوي کسان د ګوندي هیواد وګړي دي چې له اسنادو پرته ایران ته ورغلي وو. ایرانی رسنۍ او چارواکي ډیری مهال غیر مجاز اتباد هغه افغان کډوالو لپاره کاروي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. په همدې حال کې ځینې افغان کډوال ادا کوي چې د کورنۍ غړي د ایران په سیستان بلوچستان کې نیول شوي دي. په ایران کې میشته افغان کډواله ستاره امیری له ازادي رادیو سره په خبرو کې ادا کوي چې ورورې د پولیسو له لوري د سیستان بلوچستان په میرجاوه کلي کې نیول شوی دی.
برادرم به خانواده خود در سیستان و بلوچستان
زما ورور لخپل کورنۍ سره د سیستان په بلوچستان کې اوسېده. زه تهران کې يم. څو ورځې کېږي چې خبره سوې يم چې ورور مې د پولیسو لوري بندي سوای، خو له حاله خبر نه يم. نه پوهېږم چې په کومه اردوګاه کې دی، افغانستان ته شړل سوای که په ایران کې دی. له وضعیت څخه حال نه لرم.
داخله ایران هست یا نه؟
په ورته وخت کې حسیب یوسفی چې په سیستان بلوچستان کې له ماما او ورور سره یو ځای نیول شوی وو او نیمروز ولایت ته شړل شوی، په دې اړه ازادي راډیو ته وایي.
زنجا گرفتن امرای خانومده خودمان بودیم بازازی دیگه ما
زه او کورنه یونی بودو او ده پولیس و مرکز ته یودو. حال تا چو نوری کورنه هم وی لی مرکز سخه تر زاهدان پوری ده لیکت لپارمو باید پیسی ور کرده وی ده لاری کرایا ده نفر پر سر دری تو منو خو لیموگی وسه و واخسته ده زاهدان پا مرکز که لیموگ سر بد چلن وکرد چه تاسو کسافت افغانان ولی زموگی وات ترات لی موبایل او پیسی را څخه واخیستی او راوی شړلو.
780000 تومان از ما گرفتن.
له ایران څخه د افغان کډوالو د ستنولو لړۍ په داسې حال کې چټکه شوه چې دغه هیواد له دغه ځایه د افغان کډوالو د ایستلو پر طرحې کار کوي. تمه ده چې د دغې طرحې له مخې زرګونه افغان کډوال چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري له دغه هیواده وایستل شي. د ایران د انتظامیه ځواکونو مخکینی مشر احمد رضا رادان له دې وړاندې اعلان کړی و چې د روان کال تر پایه به 2 میلیونه غیر قانوني وګړي له ایرانه وباسي. ایران د افغان کډوالو د ستنولو سربیره د دغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې دوی له خارجي خدمتونو، زده کړو، روغتیایي او بانکي اسانتیاوو او همداراز له کار څخه هم محروم کړي دي. په ایران کې یو شمېر افغان کډوال هم شکایت کوي چې د ایران حکومت ورته په ښوونځیو کې د ماشومانو د زده کړو او ثبت اجازه نه ورکوي. له بلې خوا د ایران په کرمان کې ځینو افغان کډوالو ادعا کړې چې په نانوایانو کې پر افغان کډوالو د ډوډۍ په خرڅلاو هم محدودیتونه وضع شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM هم د یک شنبې په ورځ د سپتمبر 15 راپور ورکړی و چې 50,609 کسان د سپتمبر د میاشتې له لومړۍ تر اوومې پورې ایران او پاکستان ته تللي او په همدې موده کې 210,000 کسان له یادو هیوادونو افغانستان ته ستانه شوي دي. د کډوالۍ د نړیوال سازمان د راپور له مخې 50% ستانه شوي کسان له ایران څخه شړل شوي او 10% په خپله خوخه او 30% هغه د اقتصادي ستونزو له کبله ستانه شوي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. ستاسو له پیغامونو
ازادۍ رادیو انکاران ته سلامونه او نیکی. خدای پاک وکړي جوړ او روغ به است. موږ چې د پکتیکا ولایت دیواز خاوز سوالی یو بغل تلری سیمه یو سی 50 کیلومتر 40 کیلومتر له سوالی جه خلری یو. نو موږ په خپل سیمه کې روغتیاي مرکز نه لرو. د موږ له سیمه سیمه تر شپخانه پورې زو یا تر کلینیک پورې زو 15000 په موټر ته ورکو لارم کچه دی. نو په خپل سیمه کې کلینیک نه لرو. دا یو ماشوم ما څلور 15 ورځې وې کینو لید لپاره 50 کیلومتر سفر وکړ. بیا موږ یو لاته کینو لور بند کړ. نو کدی امارت مسولینو ته دا غږ رسوي کې نور همکار مو څو تر رسوي سیمه ته روغتیاي مرکز جوړ کې موږ ډېر مشکلات سره مخ یو. کله زمې سی واور سی نو بیا موږ به خې مشکلات زیات وي. مریضان مو تر وسوالی نه رسیږي.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. از شپلا زابلې له ایران له خوزستان شهر څخه وایسته د پدما له ټول ولس مجاهدین ولس څخه مده غوښتنه ده چې موږ غم دی وخر په دې ایران کې موږ مسافر یو. ډیر پتنګ سره یو موږ ته خپل ډوډۍ نه رسیږي، نه یو غزا شیر او لسه او تاک ته هیڅ شی نه ده. وی مو ټکې مو ډبې کچین موږ افغانستان ته ولاړ شو. افغانستان کې موږ کار نسته، یو زمينه دي مست برابر کی. دا د افغانستان د سفارت په ایران کې سفارت لري. دا سفارت ولا سره پارک لري. دا دوري بده ده کبیده زنګ ورته وی شي کی کنه وی شي خبر ورکې سی وی شي کی. دا فرمول باندې وس حال د څه شین قیامت ده. افغانستان د بلارسون کار نه درو ک ایران تر اسوند غم نه پریدي. نو له ازادي رادیو کا کومو څه هم غوښتنه وهله او ازو دا سیس موږ رخت طالب شراک پر ورسی ته طالب مشرانه پر ورسی ډیر مرسخ په تکلیف یو سخ ول دبول ستال اسنه کیدن سلاس متیدن ستاور ورکه شګیر صدا وس شین قیامت تر اوسه هم په ایران کې دا کیسه مناوله چلن لا غونې سره نه سوې. کم وخت د مجاهدین حکومت راغلی د طالب چارواکو حکومت راغلی د مشر دا چلن کیږي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د خبرونې راپورونو ته دوام ورکوو. په خوست کې د ملګرو ملتونو په مرسته سلګونو کورونایو ته د تشاک پاک او اوبو زمينه برابر شوه. تفصیل د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبريال پراپور کې.
د خوست ولایت د صبرایو او یعقوبی ولسوالۍ اړوند د ابوخیلو په سیمه کې د ډاکار مؤسسه په تخنیکی همکاري نه حساب کورنۍ ته د څښاک د پاک اوبو پروژه پلی شوه. د اوبو یاد سیستم چې للمریز برېښنا کار کوي د 2300 متره په اوږدوالي ورڅخه پیپونه غځېدلي او په کلیو او کورونو کې یې 590 د اوبو نلکۍ یا شیردانونه نصب کړي چې اوس مهال ورسره د خلکو د څښاک اوبو د نشتون ستونزه هواره شوه. یو تنځایي اوسیدونکي عادل رحمان مشال راډیو ته وویل
مخته دغه سیمه کې د کوم ډنډونه چې دي دا به توسل دلی مخته خلکو د دغې اوبه چېښلې اوس الحمدلله خلک د صحي اوبونه برخمن شول. دا په سیمه کې یو بدلون ده، مثبت بدلون ده، ډیر ښه بدلون ده. او د دې سره څنګه د نوساو په میلو خلکو ته درې وره ټریننګونه ویر کړل شول د صحت په باره کې. او اوس انشاءالله الحمدلله زموږ په ژوند کې پوره پوره په سلو کې 90% بدلون روغله ده.
د صبریو د ابوخیر اوسیدونکو دې ته خوښ دي چې د څښاک د پاکو اوبو د نشتون ستونزه یې هواره شوه، خو وایي پخوا ورته کار نه دی شوی او نورو برخو کې هم پاملرنې ته اړتیا لري. یو بل ځایي اوسیدونکی صادق جان تبسم وایي
د خوسو کې د نورو موسسو انجا څخه چې موږ منطقه ته ځنه کورونا واقعي ځنه توجه وکړي، ځکه چې موږ روډ په برخه کې پلو پلچک په برخه کې او دا ډول استنادي دیوالونه همدا ډول نور هم د اوبو ستونزې لرو. موږ چې نورو کلو ته کار نه ده شوه هغې په برخه کې موږ ته کور وکړي، ځکه چې موږ منطقه ډېره وروسته پاتې ده، ډېره ضعیفه ده، خلک دي او اقتصاد ډېر ضعیف ده.
په تیرو دوه لسیزو کې د جګړو او امنیتي ګواښونو له کبله په خوست کې د صبریو په ګډون د یو شمېر سیمو اوسیدونکو ته د ژوند د هغه لومړنیو اړتیاوو د پوره کولو پروژې هم نه دي پلي شوي. د کلو پراختیا سرپرست عنایت الرحمن جلالی وایي
دوی هغه ضرورتونه چې صحي ضرورتونه دي اوبو اب انشاءالله دوی ته موږ په نمبر سره او متوازن انکشاف به انشاءالله دوی ته موږ ستو او ستله مو ده. او دای موږ د ریاست او د مؤسساتو دنده ده چې خلکو ته په ټیمو او په وخت سره داسې صحي اوبو خدمات وړاندې کړو.
د خوست په صبریو کې داسې مهال سلګونه کورنۍ د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی پیدا کوي چې د پاک اوبو کمښت د نړۍ په کچه هم یوه مهمه ستونزه بلل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف ګډ راپور ښیي چې په نړۍ کې له هرو دریو کسانو څخه یوې د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. په همدې حال کې ځینې نړیوال سازمانونه اټکل کوي چې تر 2050 کال پورې به د نړۍ په کچه د اوبو غوښتنه 55% زیاته شي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
ستاسو ل پیغامونو
سلام ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلورم کال جوانانو ملی ارزښتونه او سمبولونه لمنځه تلو په حال کې دي. اوسنۍ حاکم ادارې دوری بند کړي یا لمنځه وړي دي. افغانستان خلکو ته اجازه نه ورکول کېږي تر څو ملي ارزښتونه یا ملي سمبولونه ولمانځي. مثلا ملي بیرغ ده یا ملي صورت، غازی امان الله خان ازادۍ ورځ یا داسې نورې ورځې دي چې طالبان بند کړي دي او افغانانو ملي هویت او سمبول دي. موږ نړۍ په نورو هیوادونو کې مثلا پیژندل کېږو افغان کلمه ده او ملي بیرغ. بس نه پوهېږم طالبانو دغه غټ اشتباه ده چې مثلا ملي بیرغ بند کړی دی یا ملي صورت دی. موږ طالبانو سره غواړو چې زر تر زر دغه مسایل حل کړي تر څو افغانستان کې دغه مشکل حل شي.
السلام علیکم، محمد انیف الهام یم د زابل ولایت میزان ولسوالۍ د سپین مرونو اوسیدونکی یم. دا چې په هیواد کې اقتصادي وضعیت په کمزوري حالت کې ده، نو موږ او د همدې ولسوالۍ ټول اوسیدونکي د موجوده نظام څخه د هیله، امید او خواهش کوو چې باید تاسو د اقتصاد په برخه کې پر هڅې وکړئ، کوششونه وکړئ، ځوانان پر کار کړئ، همدارنګ تجارت ته یو زمینه برابر کړئ، د بهرنیو ملکونو سره خپل صادرات ډیر کړئ، واردات کم کړئ، او همدارنګه په هیواد دننه کې صنعت ته پرمختګ ورکړي، خصوصي سکتور ته پرمختګ ورکړي تر څو د هیواد اقتصاد پر پښو ودرېږي. نو دا زموږ او زموږ د دغه ولسوالۍ د ټولو مشرانو، سپینجرو، ځوانانو غوښتنه ده چې باید دولت زموږ و همدې برخې ته خاصه توجه وکړي. السلام علیکم.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ څلور وشت ساعته دوام کوي. اوسنۍ خبری مجله د غلطه پای ته رسیږي. نیم ساعت وروسته له نورو راپورونو او خبرونو سره ستاسو خدمت ترازم. په دویمه سهارنۍ خبری مجله کې زما له همکار احمد جعفر احمدی سره ووسئ.